مخکخی خزی.
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی. تیر کال د اگست په یو درشمه ورستای امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه ووته او د کابل په ګډون د افغانستان درې دیرش ولایته د طالبانو لاسته ورغلل. د 2020 کال د فبروري د میاشتې په یو دیرشمه په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې له نورو مسایلو سره د ښځو په حقونو هم ټینګار شوی و چې باید تر پښو لاندې نه شي. خو د ګڼو خلکو په خبره په تیر یو کال کې ولیدل شول چې طالبان خپلو ودو ته ژمن پاتې نه شول. د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونه د نجونو پر مخ بند شول. په اکثره ادارو کې میرمنې له دندو څخه لرې شوې. په حکمونو کې د سفر پر وخت د محرم او حجاب خبرې هم یادې شوې. دا هغه مسایل دي چې زموږ په خپرونو کې میرمنو بار بار بحث ورباندې کړی دی. د ازادي راډیو له طریقې خپلې ستونزې د طالبانو حکومت سره شریکې کړې دي، خو تر دې دمه یې کومه مثبته پایل نه لرله. نن له خپلو میلمنو سره په همدې اکله بس کول. موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشره او بنسټ ایښودونکې د ښځو په چارو کې سیاسي او مدني فعاله عادله بهرام نظامي او بله میلمنه مو افغان لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان ده. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. په پایل کې دا چې خبرونه د مخکخه ښځو لپاره ده، نو لومړی میرمن نظامي له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په هکله مو معلومات راکړي.
سانسه د حقوقو رشتې چې په دورشته کې مې په دوو برخو کې تحصیل کړی، یو مې انسټیټیوټ سره لوستی دی او بل مې پوهنتون سره لوستی دی. تقریبا د دیرشو کالونه زیات شو چې سیاسي فعال په افغانستان کې پاتې شوی یم. په تېره دوره د طالبانو کې مې جمهور غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی وه او په ډېرو نهادونو کې د ښځو په برخه کې فعاله او مؤسسه پاتې شوی یم. ټول عمر مې په افغانستان کې تېر شو، خو متاسفانه د یو کال کېږي چې زه د په تبعید کې په سر وړم او د خپل وطن نه لرې یم. دوه دورې مې د کرزي صاحب نه حمایت کړی، یوه دوره مې د ډاکټر غني نه حمایت کړی. په خپله د ډاکټر غني سمې یو کال نه میاشتې د سترې سلاحکارې په صفت کار کړی.
په ژوند کې نورې بریاوې هم تاسو ته غواړو. په خبرونه کې به بحث سره کوو. رازو میرمن زمان ته، میرمن زمان په پایل کې له تاسو څخه هم غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په اړه راته ووایئ.
زه نجیبه زمان یم چې د کندهار ولایت د اوسیدونکی یم. په کابل ولایت کې تر 12 ټولګي پورې د سوریه په لیسه کې پای ته رسولی دي او نورې زده کړې مې د پښتو ژبې په برخه کې البته انسټیټیوټ لوستی دي. دا غره ورسته یو امریکایي پانسونو آنلاین شپاره کې ما هم امکان ورکی. البته زه یو ځواني د پانسون غریبوب تر لاس کوم، لیکن له بده مرغه چې د ډیرو ستونزو خبره ما ونه کړای شوی چې په دې پانسون کې خپل تحصیلات د صحت په برخه کې ادامه ورکړم. کارونه چې کړي دي، ما په کندهار ولایت کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. اول سر کې په دلفون پایس کندهار د عینو لیسې د سرمعلمې پایس ما وظیفه ترسره کړې ده. وروسته مې هلته په رسنیو کې کارونه کړي دي. البته په کندهار کې زه اولینه ښځینه نتاکومه یا ویاندومه چې ما هلته په یو خصوصي رسانه کې خپل کار په خپل شوق او خپل خواست سره شروع کړي. تر هغه وروسته مې په کابل کې یعنی تقریبا 10 کاله ما کار کړی دی چې ډېره برخه یې رسنیو ته ځانګړې شوې ده.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته هم بیرته راګرځو. اوس به بیرته له میرمن نظامي څخه پوښتو. میرمن نظامي، د خبرونې په پایل کې موږ د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه یادونه وکړه او دا ځواکونه د دوحې له تړون څخه وروسته وتل افغانستان پرېښود. د تاسو په نظر د دوحې په تړون کې څه ژمنې شوې وې د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ژمنې په کوم حالت کې دي اوس؟
یقینا کله چې یو ملک کې جنگ وي او پس د جنگ هغه د گزار مرحله چې د مذاکراتو مرحله یا دی یا د سولې طرف ته د حرکت مسله ده، ځکه وادر واضح ده چې هیچ چا په جنگ کې نه ده ګټلی او هر جنگ په خپل ختم کې وسوله لري او وسوله د مذاکراتو د طریقه وړاندې شي. متاسفانه هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخې ته تلل، اول د خلکو د نظر نه د خلکو نه پټ وو او ډېر واضح نه تشریح کېدل، بحث به پکېده. هیات مذاکرې تعین شوی و، هیات حاضر دو تنه وه چې حداقلا وضاحت ورکړه چې هلته څه تیریږي. پیام ده رسېدا خلکو ته او د افغانستان خلکو ته، سیاسیونو زیاتره سیاسیونو ته، چې ګواکې یوه معامله ده چې فقط د طالبانو او د امریکایانو کرد که دلته هیچوک صلاحیت اطمان نلیده چی نغالی ده افغانستان خلکی سه شریکا. خب کل که بیا هم هغه بس چه عمومی و بس واچه دلته با ده افغانستان ده خاوری نبا ده امریکا ده متحدین و پزد بانده استفاده نکی یا ده خاوره با بیاده ترهگر و پزاله مده بدلی ده مدنی فعالیتونه یا ده مدنی طولنه کم حق حقوق چی دی مدنی طولنه بنظر کنی ولی کی یعنی ټولنه ته د خلکو ته بل جدي توجه کوي او د ښځو په سر کې هم هغه بسونه چې حواله شروع شي وو د ښځو بسونه حواله حاضر دو ته نه وو چې هغه د ښځو په سر کې بس وشي. خو بیا هم د ښځو بس ډېر واضح نه شو چې اوس دا تعهد ورسره وشو چې دی متحدي په دو باندې چې کله چې قدرت نیسي یا قدرت کې شاملي یا وخت خونیولو مثلا نه وه بس داسې وه چې یو تشکیل به جوړېږي په دو تشکیل کې به طالبان جمد نورو سیاسونو سیاسی ډلې ټول به یوځای کېږي او د افغانستان په یوه واحده حکومت به خپل نظریات ورکوي. د نیوکې لرلې په قانون اساسي کې هغه هم ټول ورسه ومنل شول چې خیر پروا نه لري، ځکه چې غواړو یو سوله ثبات ته ولاړ شو حرکت وکړو. دا قانون خو انسانانو جوړ کړی، کېدای شي چې تغییرات کې راشي، اما خو ټولو اصولو باید مشترک نره، ښځې کینی یا ځوانان او نارینه خزه دا ټول باید دلته حضور ولري. په دوه مسله کې متاسفانه چې کله دا پروسه په بل مخ واوښتله او د انتظار لري هر ولایت نوبت په نوبت تسلیمېده او طالبانو لاسته ورته په ډېر کم وخت کې طالب کابل ونیوه. هغه څه و چې هر څه یې په خلکو باندې ویر کړل چې دلته کومه مسله روانه ده او دلته څه وشول. نو دغه په حساب باندې زه فکر کوم چې د تړون ټولې برخې نه دي اړ شوې، اته چې تصور کې دا د تصور خلاف حالت راغی.
بله میرمن نظامی، بله تاسو په خپل خبرو کې ویل چې کله تړون کېده د امریکا او د طالبانو لخوا دلته د ښځو د پاکله باندې د اخرو پاکله د سټینګ باس نه دی سوی کنه، علت یې څه ګڼئ؟ ولې په هماغه پایل کې د امریکا لخوا نه د ښاغلي زلمی خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د تړون کېده، علت یې څه ګڼئ؟ ولې د ښځو موضوع جدي ونه نیوله؟
یو څو میرمنې چې په دوه آیات مذاکره کوي، میرمن سرابی و میرمن شریف جانز و متی ورده کوفی صاحب و وینو دا یو چو میرمن دا یه پا دو آخر رو که یو چو غند لاره لیده زنو میرمن و سا دا یه پا دو غند رو که خبر کریه و چه اتا دا حاضر ندی چه دی مکسره ادا قلن دا یه کینی او خبره و کام دا بسر خم دی خود و پا بس خبر خود دیره نده نو د ښځو مسالې ته تروسه پورې د نور ډېر پرابلمونه دي. باید هغې خپل اول د خپل مشکلات غواړي حل کا، پس دغو د ښځو مسله، د ښځو مسله دی ته دومره مهمه نه ښکاري، چون دا خبر ډېره مهمه نه ورته ښکارېدله. هلته ډېر غټ غټ بندیان وو دلته او ډېرې خبرې نورې د دوی خپله د امریکایانو سره، ځکه یې نه غوښتل چې د ښځو په مسله باندې دومره بس ولیری. او دا صلاحیت د آیات هم نه وه، ځکه د آیات صلاحیت د دوه طرفه اخیستل شوی وه، یو چې په خپله د مذاکراتو صلاحیت د امریکایانو په لاس کې وه، دوهم د افغانستان د طرفه چې کوم آیات چې تا صلاحیت د غني په لاس کې وه. حقیقتا چا ته صلاحیت نه ورکړی، هلته فقط دوه نفره تلل ورتلل، غونډ آیات به ولاړو فقط صلاحیت دوه نفره وه چې د ایم یو په سانکځای وه، نور څوک نه وو. هغه خبر به چې د دې کار کې کارته پورته کېدله د ملت سره شریکې کېدله، یو غټ هایپ د دو مذاکراتو دغه و چې خبر د خلکو سره شریکه نه شوله، د خلکو نظریات به ونه خستل شول او مشکلات مونه وینو چې ډېر غټ مشکلات سره مخ یو، ځکه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولنه د فقر نه وساتي او رفاه طرف ته یې بوزي. اما نن مونږ وینو چې د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، او دا هغه مشکل دی چې مذاکراتو کې مې ترغلی دي که مذاکرات سم شوی وای او هغه آیات چې د افغانستان د طرفه تللی وای هم صلاحیت ورکړی شوی او هم پوه آیات تللی وای چې دلیل یې ورته ویلی شوی. شاید په آیات کې یو دوه نفره داسې کسان وو چې دی به دا دلایل ورته ویلی شوی، اما زیاتره د نمایشي شخصیتونه وو چې د رئیس جمهور د طرفه انتصابي شوي.
تاسو سره بیا خبرې کوو. اوس بیرته راګرځو میرمن زمان ته. میرمن زمان، تاسو به درته وایئ چې د دوها په غونډه کې څه کول پکار و، یعنی څه ډول شرایط باید په طالبانو باندې د امریکا له خوانه کېښودل سوي وای، څومره دا موضوع مهمه ورته نیولې وای چې نن ورځ افغان میرمنې له داسې وضعیت سره مخ نه وي؟
بله، د دوه په مذاکراتو کې چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا او د طالبان ترمنځ ترسره کېدي، په دې کې مهم دا وه چې ملي ارزښتونه د افغانستان باید په پام کې نیول سوي. په ځانګړې توګه تر ټولو چې راتېر شو د ښځو حقونه دي، چې کوم د ښځو حقونه په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه سوي وای، ښځو ته د فعالیت حق ورکړی سوی و، د تعلیم زمینه ورته برابره وه یا د کار زمینه ورته برابره وه، نو د دوی حقونه باید محفوظ ساتل سوي وای. امریکا ته دا په کار وه چې د دوی څخه یې ژمنه اخیستې وای، د نوي حکومت څخه یا طالبانو څخه، چې د ښځو په برخه کې دوی فعال اوسي او د ښځو لپاره هغه لاسته راوړنې چې موجودې وي هغه وساتل سي او دوی ته نورې زمینې د پیشرفت برابرې سي، د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، د دوی د حقونو د ساتلو په برخه کې، همدارنګه د بیان د ازادۍ په برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې موجودې وي یا رامنځته سوي وي یا ترلاسه سوي وي هغه باید وساتل سي. خو له بده مرغه چې د نوي نظام په راتګ سره نه یوازې په ټول افغانستان کې، یعنی د ټولو خلکو حقونه په یو ډول نه یو ډول له منځه ولاړل. هغه کسانو چې وظیفه درلود اکثریت خپل وظیفې ته لاسه ورکړې، نظام نه وي سو، دولتي ادارې نه وي سوې، اکثریت له فعالیته ولوېدې، هغه ځینې چې فعاله وي 50% هغوی خپل کارمندان ته لاسه ورکړه. دوی باید د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وای نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا طالبانو باندې منلې وای او دوی ار استلی وای چې د ښځو په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې نور ښه اقدامات وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. آغلی میرمن نظامی، تاسو یو عمر په سیاست کې کار کړی دی، دا مسایل تاسو ته ډېر ښه روښانه کېدلی سي. لکه څنګه چې لیدل کېږي، د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم اختلاف موجود دی، که همدا د میرمنو د کار او د زده کړو موضوع راواخلو. په دې مو راپورونه درلودل چې یو مشر تاییدیي چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او بیا دا کار نه عملي کېږي. د تاسو په نظر دغه اختلاف د حکومت په ساته د چارواکو په منځ کې څومره په خپله دغه حکومت د خلکو او په تیره بیا هغه څوک چې متضرر ده دغه په زیان تمامیږي؟
حکومتونه کله چې جوړیږي دغو مسؤلیت هغه دی چې د منابونه په ډېره ښه توګه استفاده وشي او د فقر جلوګیری وشي، د ټولنې د رفاه په حصه کې کار وشي. د حکومتونو وظیفه هم دا ده چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کا، د خلکو مشکلات حل کا، نه چې با حس د مشکلاتو شي. موږ په تیرو څلوېښتو کالو اضافه چې ورته نظر واچو، چې په څلوېښتو کالو اضافه شو، هغه حکومتونه چې ولاړل او راغله نظر واچو، ټول یا داخلي اختلافاتو د منځه یوړل او یا هم بیرونی عوامل وو چې دی پخپله په قدرت نه اوسېدلي، قدرت نور قدرت سولي وو او هغه حکومتونه ړنګ شول. نننی نظام هم که چیرې ډېره ښه خبره ده چې سړی د تاریخ نه زده کړه، او موږ د خپل تاریخ عیني شاهدان یو. تېرو څلوېښتو کالو کې موږ باید دو ته متوجه شو چې هغه څه چې د ټولنې ضرورت دی او غواړو چې سیال شو، په سیالانو کې، د سیمې په هیوادونو کې، د منطقې په هیوادونو کې، بیا راشو عین د نړۍ په سطح. مو ولې چې موږ ګاونډیان نن د اتم خاوندان دي، نن هغې یو قدرت یادېدلی شي او افغانستان په جنګ کې سوځي، ولې موږ څه دغه احساس نشته دی؟ ولې موږ څه دغه احساس مړ دی؟ او موږ په جزئي خبر چې نجونې د مکتب ته ولاړې شي، نجونې د نڅي او مخ د پټ کا مخ د لوڅ کا، زه فکر کوم چې دا یو مسلمانه ټولنه کې دا خبر ډېره مهمه خبره نه ده. ذکر ټول الحمدلله شکر مسلمانان یو او ایجاب و مراد کړی دی او په خپل عزت او آبرو باندې پوه یو، ځکه چې په سر دو چې مسلمانان یو بیا افغانان یو، موږ ډېر عجیب عنانات لرو، موږ ډېر عجیب غرور لرو هم په نر دي که ښځې. نو نن چې دا اختلافاتو ته نظر واچوو، په ډېر هغه حکومتونه چې کله نور لاسونه ډېر وي پکې، په هغو کې دا اختلافونه هم ډېر وي، د خلکو د بطن نه نه ویرپوښته او د خلکو حضور ډېر کمرنګه وي، کې ځکه په دو کې اختلافات زیاتي او هغې د خلکو نه لرې دي. مثلا کیدای شي چې په ځینو مسایلو ریفرندم وشي، د خلکو نظر واخیستل شي، د خلکو رایه پې واخیستل شي.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ته. بېرته راګرځو میرمن زمان، تاسو نه غواړو پوښتنه وکړو چې اکثره میرمنې له دې نه شکایت او ګیله لري چې په دا شلو کلونو کې هم دومره بنیادي کارونه د ښځو لپاره نه دي سوي، که سوي وایي نن ورځ به افغان میرمنې له دومره سختیو او خواریو سره نه وي مخ. تاسو په نظر آیا دغه شل کاله چې مونږ یادو هغه څه چې باید میرمنو ته شوي وای شوي دي؟
د ویل وړ ده په دغه شلو کلونو کې چې موږ یادو، د میرمن لپاره هغه بنیادي، هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې باید ورته شوي وای هغه نه دي شوي. له دې مخکې یعنی د دغه نظام سره خلک او په ټوله کې عمومي شکایتونه دي چې وایي د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او بیکار ته نه شي تلای، دي مکتبو ته نه شي تلای. خو لیکن د دې تر مخه هم نظامونه چې راغلي دي، په هغه کې هم د ښځو حقونه ډېر محدود او ځنګلي وه. یوازې د ځینو ښارونو په افغانستان کې د ځینو ښارونو ښځې په دې توانېدلي وي چې دوی خپل تحصیل وکړي یا کار وکړي یا د باندې راووځي. د افغانستان ډېری ښځې اوس هم په کورو کې ناست دي، اوس هم د تحصیل او د تعلیم څخه بې برخې دي، دوی اوس هم په چادریو کې چې د اسلامي حجاب نه بلل کېږي راووځي د کورو څخه. حتی دوی نه شي کولای چې خپل ماشوم تر لاس ونیسي او هغه ښوونځي ته بوځي، خپله لور بوځي. دغه ستونزې هغه ستونزې دي که چیرې د ښځو لپاره بنسټیز کارونه سوي وای، بنسټیز د صحت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې. د تحصیل برخه یې ډېره ځکه مهمه ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ روان و او د دې نامې او جنګ له کبله ډېری میرمنې متضررې شوې، دوی پر کورو کښېناستې او د امنیت د خرابوالي له کبله تحصیل ته نه شوای تلای، مکتب ته پوهنتون ته نه شوای تلای. دوی ته که چېرې د تعلیم په برخه کې کار شوی وای، نو داسې ستونزې لکه اوس چې موږ ورسره مخ یو اصلا به موږ مخ نه وای.
بله، ډیر زیاته مننه درنو میلمنو او قدرمن اوریدونکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو، زموږ بس دوام لري.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
قدر بن دوستانو او درنو میلمنو، بیرته خپل خبرونه تر ګرځو. میرمن نظامی، نن سبا کدی خزو حق غوښتل کیږي، هغه کدی ازادۍ حق دی، کدی زده کړې او کار دی، دی ټولو د پروژې کارونه ویل کیږي. حال دا چې دا د خزو حق دی، هغه حق چې قانون او شریعت ورکړی دی، دا باید په پروژو پورې ونه تړل شي. تاسو په نظر څه کول پکار دی چې دغه ذهنیت لري شي چې هغه هر څه د خزو پاک لا ویل کیږي ونه ویل شي، دا مخکې پروژه و پروژې لپاره وي اوس باید ونه وسی؟
یقینا چې د دې کلمې یا د دو الفاظو استعمالول به مناسبه نه وي چې ټولې افغان میرمنې په دو نوم باندې تورن شي. شک نشته چې فعالیتونه به موجود وي، په دو کې شک نشته دی، حتما به ځینې فعالیتونه وي، اما په عموم کې موږ جزئیاتو ته نه ورځو، موږ په عموم کې غواړو په دو مسله خبرې وکړو. د انسان حق، د انسان په ذریعه باندې سلبول دا په هیڅ اصولو کې نشته دي. نو د دو مسلې د حل په خاطر د ما په نظر چې دا مشکل حل شي، کله چې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی، د دعوت کمیسیون دی، بهر نه څوک چې وتلي دي سیاستونو د فعالین در دولتي وي، نو کله چې دی داسې یو کمیسیون ایجاد کړی دی چې باید هغه مطرح څېرې هدف ټول د افغانستان خلک، افغانستان خلکو ته یې کار کړی دی، هغه خلک د افغانستان خلکو لپاره مهم دي. مهمه ده نه ده چې پولیس څوک وزیر و یا رئیس و هغه باید په دو کمیسیون د زری راشي، باید هغه یو کارګرم چې د افغانستان وتلی باید دعوت شي. نو دا چې یو خوارم ردوتي یو خانم ردوتي دا باید ټول ردوت شي. کله چې دی دعوتي وي د دعوت په نامه باندې د یو څه جوړ کړي دي، دا د دغو نه د بیرته یو کمیسیون جوړ کړه، بیرته د دوکې داسې د ښځې مردوات کوم بهترین سیاسونې، بهترین فعالینې، بهترین ډاکترانې، بهترین انجینران، قاضیان، وکیلان لیرو باید بندر دعوت شي او د دو سه په مشوره باندې مخې ته ولاړ شي. بدون د مشورې نه هیڅ کار په مخه نه شي تللی. مشوره هغه څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش د خپلو حمتیانو سره په مسایلو باندې کېناسته مشوره یې کړله، او هر کار به چوا ده به چې هیڅ نه و د خپلې میرمنې سره مشوره وکړله.
تاسو ته بیرته راګرځو میرمن نظامی، اوس بیرته به میرمن زمان سره خبرې شروع کړو. د اګست له 15 وروسته بیا تر 1 پورې کله چې د امریکای وروستی سرتیری هم له افغانستان څخه ووتنو داخلي عمومي پروګرام تر هغه وخته پورې و. که تاسو درته وایئ چې څومره کدرونه دغه وخت موږ له لاسه ورکړه، البته په ښځینه وو کې هغه که قاضیانې وي، ژورنالیستانې وي، تخمینی که وایه دا څومره یو لوی زیان د افغانستان ته؟
د تیر کال یعنی د 2020 کال د اگست 3 پورې امریکا متحده ایالاتونو خپل نظامي قوا ویستله افغانستان څخه، او له دې سره یې 1,30,000 افغانان هم په نظامي تیارو کې انتقال کړل، چې په دې کې تر ټولو زیات د افغانان و چې اکثریت کادرونه و، هغه کسان و چې هغوی تعلیم یافته و، کارونه یې کول، فعاله و، دولت کې هغوی وېرېدل چې موږ ژوند به دسې څنګه کېږي، آیا موږ به وکولی شو چې کار وکړو که بیې ونه کړو. نو هغوی هم ډېر نورو هېوادونو ته پناه یووړه، له خپل وطن ووتله، لکه زه خپله هم له افغانستان ووتلم. دغسې زما په ډول ډېرې ښځینه دي چې هغوی ژورنالیستانې دي، ډاکترانې دي، نرسانې دي، او د رسنیو په نورو برخو کې فعاله وي چې د خلکو لپاره یې د مثال په ډول تعلیمي خپرونې جوړولې، تخنیک خپرونې وې. طبعاً چې په تخمیني ډول موږ ویلی شو چې 80% کدرونه د افغانستان څخه وتلي دي. اوس په افغانستان کې داسې ډاکټر نه دي پاتې چې یو مریض یوازې هلته او د خپلې تداوۍ یا خپل د لابراتوري معایناتو یوه سمه نتیجه یې ترلاسه کړي.
بله، ډېر زیاته مننه په دې لچیا ورځ د ټول ستونزې حل سي. بیرته راګرځو اغلی میرمن نظامی ته. تاسو د میرمن زمان خبرې واوریدلې چې همدغه د تخلیف پروسه کې وروسته بیا اکثره کسان مجبور اسول چې هیواد پرېږدي. افغانستان د سیاسي وضعیت سره مخ شو چې تر وړاندې هیچا یې پیشبیني نه و کړې. دفتن د تیر کال د اګست په 15 هر څه بدل سول. د تاسو په نظر میرمن نظامی څومره دغه د تخلیف پروګرام کې هغه کسان انتقال سول چې دوی واړ و او باید انتقال سوی وای؟ البته میرمنې درته یادومه.
ډېر زیات مننه. زه چې دا حالت په زړه کوم، وجدان ډېر ځورېږم. یقینا چې دو حالت د موږ غرور ډېر کوم ځکه ووایم. هغه که د سولې یا د مذاکراتو پروسه لږ سم مخ تللې وای، نو خلکو به داسې وحشت ویلي او داسې وام وهم ویلي، به یې منډې نه ویلي. ځکه د تاسو دا د تخلیف پروسه یاده کله ماته هغه منډې را په زړه شولې. زه ډېره په غور باندې ځورېږم. یم د افغان غرور ور په نړۍ کې په یوه روپۍ شو، او د افغان غرور د خاورې څخه خاورې شو. راغلو په دو چې د قرار د مغزو یقینا چې موږ ډېر قوي قوي کدرونه د لاسه ورکړل چې نن په افغانستان کې نشته. زه داسې تصور کوم چې د 90% میرمنې بازه هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې ډېرې هغه وې فعالې وې، روتلې به وي، نه به وي پاتې. ځکه چې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې هم دا پروسه لیا دوام لري، یا د بل همسایه ملکو ته چې د هغو ملکونه په شکل د اشغال وغواړي واوسي او لار سی. دا یو فاجعه د افغانستان د پاره. هغه کنر دی که خځه فرار د مقصود افغانستان په نر په خځه پورې اړه نه لري. هغه د افغانستان سرمایه او منابع چې د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان پیسې په مصرف شوی وي، تحصیل یې کړی و، کار یې کړی و، تعهد یې کړی و چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته کار کوي، اما نن هغې په یوه وهم کې په یوه ډار کې د وطن نه فراری شول او ټول ووتل. نو دا تخمین خو چې زه په خپل انشاءالله چې ډېر مبالغه آمیز نه وي، زه یې 90% زیات هغه بولم چې ووتل، نه دي پاتې زه چې څوک هغه بیچارهګان پاتې دي چې توانمندي عزتي نه وه، نو نشوی کړلی خوار معلمان بیچارهګان، ډاکتران، نرسان، هغه قالین چې ټوله ورځ به یې منډې ویلې، د ما دفتر ته راشه، تا دفتر ته راشه، فعالیت ارسکا، کار ارسکا، نن هغه ټولې پاتې دي، نن هغه ټولې پاتې دي. نو دا یو تعداد چې وتلې دي هر په شکل د اشکال ور ووتلې چې مجبورې وې، هغه مجبوریتونه وه، هم داسې د خپل شوق کار نه وه چې د خپل شوق ځکه داسې حالت کې خو داسې دی چې ته بیا څوک نه شي متهم کولی، وضعیت په یو حالت کې و چې هلته دوست دښمن نه معلومېده.
بله، د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشرې او بنسټ ایښودونکې د ښځو د چارو سیاسي او مدني فعالې عادله بهرام نظامی او ژورنالیست او افغان لیکوال نجیبې زمان، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو. ژوندۍ او سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیستله، او یوه ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خپرونه یې واورېدله. دا د مخکښ خو خزو خپرونه تربیه پرزګی چیاست الله ممال او ملګری.